دا مشال رادیو ده په خبرونه کې زه ګل ایاز او نادرا درته هر کله وای تا خبري ساتي په روان خبري ساتي مو د خبر پښتونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه شننی تبصرې او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي په هر سمخ کې د دې سات خبرونه لومړی د خبرونو سرټکی په پیښور کې پولیسو د پیسو د ناقانونه کاروبار 200 مرکزونه تړلې دي د تورخم لارا نن په درې مورز هم تړلې ده او د امریکا ولسمشر په جی شلم سرمشري ځکه د ګډون لپاره د هند په سفر دی د خبرونو تفصیل د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے چارواکو په پیښور کې د پیسو د ناقانونه کاروبار او حوالې پر مرکزونو چاپی وهلې دي او د امریکایي ډالر په ګډون یې بهرنۍ پیسې ضبط کړې دي د اف آی اے یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله پرون د نوم نه خودو په شرط مشال لوتې ویل چې د چاپو پر مهال یې په چوک یادګار کې 200 دوکانونه او بالاخانی تړلې دي د خیبر پښتونخوا د سوداګرو ټولنې مشر ملک مهر الهی مشر لوتویل چې دا نا قانونا کاروبارونو پر ضد د حکومتي هڅو ملاتړ کوي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار حق کاکړ د سپتمبر پر شپږمه د کورونو چارو وزارت ته د پیسو د نا قانونا کاروباریانو پر ضد د اقدام امر ورکړ تر دې وروسته اف آی اے او پولیسو د کراچۍ په ګډون په نور خارون کې هم چاپی وهلې دي او نا قانونا مرکزونه تړلې دي د پاکستان او د طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنځ تر نخښه رسو د تورخم لار نن پر درې مورز هم تړلې پرته ده په لوړګي کې یو شمېر افغانان نن سهار مشال لوتوي چې د لارې بندېدو له کبله په جماعت کې پراته دي دوی د دواړو خواو له چارواکو څخه د تورخم لارې بیا پرانستلو غوښتنه وکړه
مې نبی الله دې او تلوم په هور لالته مې دوام وا وکړه څلور پنځه شپې مې وکړې چې حال مدن تلار باندې و پته نه چې تلار جمعات کې موکل ډېر خو خدا غیر علا وکړو ډېم راوړه ارڅ راوړل څار چې ام راړه راوړو خو قدر علا و دا غواړو چې وز دلار اخلاص مخفل وطن تلار شو
له مسافرو پرته ګڼ مال وړم کې گاڑی هم د تورخم دوړو خوته ولاړ دي د دوړو خو چارواکو او اینی شاهدان وای د سپتمبر پر شپږمه طالبانو په تورخم کې خپل لوري ته یو پوسټه جوړوله خو چې د پاکستان امنیتي ځواکونو منکل نو نخته پیل شو د خبر انتظامی چارواکي وای نخته تر شاوخوا 2 ساعتونو پورې روان و چې پکې د اف سی ځواک یو سرتیری جوبل شبي او ودانیو تلک ځان اوخته په خبر کې د افغانستان د کنسولګری او چارواکي شاهد الله مشال لوتوی چې هغه خواته هم یو شمیر کسانو ته مرګ جوبل اوخته ده خو کارش میره و نه خو ده د خبر پښتونخوا په لکه مروت کې د بجلی د کرنٹ لکبل سلور کسان مړ شوی دي په دغه اړه مشال رادیو سره په خبرو کې د ژغورنې د ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویان بلال فیزی ویل چې نن د سپتمبر پر اتمه د لکه مروت په شاباس خیلو کې سلور ځای وګړي د بجلی نیولې دي او وژلې دي نو موړي په وینا دوی کې ولی الله عارف الله حضرت علي او میر احمد شاه شامل دي چې د لکه مروت اوسیدونکو دي اني شاهدان وایي چې دا پیښه د شاباس خیلو سره نږدې رامسته شوی چرته چې د بجلی سانګي د یو لزره واټه بجلی د تار غزولو په پروژه کار کاو د لکی مروت یو خبريال امداد خان مروت مشال لوتوی چې په ملوشو کې یو ولی الله د وابډا ملازم او نور مزدوران و چې د وابډا په یو تعمیراتي کمپنی کې کار کاو او د نوو تارونو غزولو په کار بوختو په اسلام آباد کې د ترهګری ضد عدالت د پښتون اشغورن غورزنګ یو شمیر فعالان د پلټون لپاره د ترهګری ضد ادارې ته سپارلې دي د ترهګری ضد عدالت پرون تر اوریدن وروسته شاه فیصل غازی فدا الله مسید وسیم داوړ جمال مالیار او فدا الله وزیر د دوه ورځو لپاره د ترهګری ضد ادارې ته وسپارل او د غورزنګ مخکخ مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړی علي وزیر په ګډون یې نورزاده ولسیار کامران او بادشاه پښتین زندان ته واستول د غورزنګ هغه ټول فعالان د اگست پر 13مه په اسلام آباد کې تر جلسې وروسته نیول شوي ول د هغو پر ضد اسلام آباد په دریو تڼو کې د بغاوت ترهګرۍ لارو تړلو او په حکومتي چارو کې د لاسوهنې په تورونو مقدمه داري شوې دي چې هغه یې ردوي د غورزنګ د غړو وکیل ایمل مندوخیل پرون مشال دی ویل چې د هغوی د ضمانت لپاره د اسلام آباد په های کورټ کې غوښتن لیکونه دایر کړی دي چې په اړه یې د سپتمبر پر 9مه اوریدنه کیږي پښتون ژغورن غورزنګ وای د نامنې پر ضد او د پښتنو د حقوقو خوندیتوب لپاره سولیز او له قانون سره سم مبارزه کوي د امریکا ولسمشر جو بایدن په هند کې د جی شل په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د نوی ډیلی په سفر دی او ژمنې خودلې چې سرمشریزه به د چین او روسیې د مشرانو د نشتون باوجود پرمختګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ډله په اوکراین کې د روسیې له جګړې څخه د ماحولیاتي بدلون پورې په ډیرو مسلو ویشل شوي دي او هیوادونه تر اوسه په نوی ډیلی کې د غونډې لپاره په حتمی بیانیې موافقې ته هم نه دي رسیدلي. دا سرمشریزه سبا د سپتمبر پر 9 په نوی ډیلی کې پیلېږي. د چین ولسمشر شي جین پینګ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې غونډه کې برخه نه اخلي. بیجینګ دلیل نه دی ښودلی خو ویلي دي چې لومړی وزیر لی کیانګ به په غونډه کې ګډون وکړي. په داسې حال کې چې د اوکراین د جګړې له کبله د روسیې او لویدیځ اړیکې خرابې دي، کرملین د سپتمبر پر 9 وویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین غونډې ته د ویډیویي وینا پلان هم نه لري. اور اس خبر دا کرکٹ دا ایشیا جام دا کرکٹ چالو پلٹ کے سبا دا سری لنکا او بنگلہ دیش لوبڈلی یو بلتا مخامخ کیگی. ٹاکل شوی چې په کولمبو کې سبانی یو ورځنی سیالی دا پیښور پر وخت د ماسپخین په 2:30 او دا کابل پر 2 بجو پیل شي. تر دې یو ورځ وروسته به د پاکستان او هند دا کرکٹ ملی لوبډلی هم په کولمبو کې سیالی ولري. د ایشیا جام دا څلورو غوره لوبډلو ترمنځ دا سیالی به د سپتمبر 15 پوری روان وي او ورڅخه به دوه لوبډلې د سپتمبر پر 18 په پایلوبا یا فائنل کې یو بل ته مخامخ کیږي. دا د مشالو ډیو خبرونه. خبرونه مله مشالو ډیو واوریدل. که چېر راسره روانې کړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. د پاکستان د پلټونو وفاقي ادارې او د خیبر پا پولیسو په پیښور کې د پیسو د ناقانونه کاروبار او حوالې په مرکزونو چاپی وهلي دي. د پاکستاني او د طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنځ تر نښتې وروسته د تورخم لار نن په 3 ورځ هم تړلې ده او ګڼ مسافر بند پاتې دي.
سخت خو د جنگ په صحنه کې موږ ولاړو، موږ دواړو ته دا ویل غواړو چې دا ټول غریب خلک دي لاره دي او تخلاصه کی اخو هم مریضان دي خو هم مریضان دي چرته سړی خپل کورونو ته لاړ شي.
د خیبر پختونخوا نگران حکومت په صحت کارت مکمل وړیا د درملنې سہولت د ختمولو پریکړه کړې خو ولس دا اعلان ناسم بولی.
د خپل کور خرچ نه شي برابرولې، ځین چې دا د قوم سره چې کوم دی مزاق ته او حکومت ته د ګرانې کې دي عوام ته نورم سہولت ورکړي نو هغه ته شته سہولت یالي.
ملګری ملتونه هر کال د سپتمبر 8 د لیک لوس د ورځې په توګه لمانځي چې مخه د نړۍ په هیوادونو کې د سواد کچه پراخول دي. خو په خیبر پختونخوا کې په دې برخه کې څه حالات دي؟
پختونخوا کې دی وخت او وڅلوي خلک مشمان د سکولونو نه بهر دي او په دې وخت څلوي خلک مشمانو کې لسلک مشمان د قبایلي سیمو دي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره. مشال لوی تاسې غوږی. د پاکستان د پلټون وفاقي ادارې یا اف ای ای کارکونکو او د خیبر پختونخوا پولیسو په ګډه په پیښور کې د پیسو د ناقانونه کاروبار او د حوالی یا هونډې په مرکزونو چاپی وهلې دي او په چوک یادګار کې 200 دوکانونه او بالخانی تړلې دي. چارواکو پرونی اقدام تر هغې وروستو اخستی چې نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د سپتمبر په 6 د ناقانونه صرافانو پر ضد د اقدام امر ورکړ. تر په خبر مخکې په تیرو 2 ورځو کې چارواکو په کراچۍ او نورو ښارونو کې هم د ناقانونه پیسو په کاروباري مرکزونو چاپی وهلې دي چې ورسر په پاکستان کې د امریکایي ډالر نرخ ټیټ شوی دی. خوشنن کې وایي چې د روپی پیاوړتیا او د امریکایي ډالر نرخ کمول لپاره اوږدمهاله اقتصادي او مالی تګلارې عملي کول ضروری دي. نور تفصیل غلام غوسره کوي.
په پیښور کې د غیر قانوني کرنسۍ کاروبار او هونډې په ضد د اف ای ای او پولیسو لخوا شریک عملیات ترسره شوي دي او د پیښور په چوکي یادګار کې ګڼ شمېر د کرنسۍ غیر قانوني دوکانونه تړلې شوي دي. د سپتمبر په 9 نیټه فدرل انویسټیګیشن ایجنسی یا اف ای ای د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د پیښور په چوکي یادګار کې د پولیسو سره په شریکه د غیر قانوني کرنسۍ کار روزګار کوونکو په ضد عملیات ترسره کړل. په دغه اړه د اف ای ای یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې سرګند شي مشال ریډیو ته وویل چې د غیر قانوني کرنسۍ کار روزګار کولو په سر یې 200 دوکانونه وتړل او د دغه دوکانونو او بالاخانونو یې د امریکایي ډالرو په شمول نورې بهرنۍ کرنسیانی په خپل ولقه کې اغیسته دي چې کرا شمیره به یې پر روانو 100 ورځو کې د رسنیو سره شریک کړي. په پیښور کې د تاجرانو تنظیمونو لخوا د کرنسۍ او هونډې د غیر قانوني کاروبار په ضد د دې عملیاتو ستاینه شوې ده. د انجمن تاجران په نوم د سوداګرو د تنظیم د خیبر پختونخوا مشر ملک مهر الهی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل.
د کریک ډاون حق کې مونږ دې د پاره یو چې کم قانوني خلک دي یا زموږ ممبران دي او کم غیر قانوني خلک دي کنه هغه سره د تنظیم تاجران هیڅ عمل نشتا هغه د صرف ایسوسیشن سره هیڅ تعلق نشتا بالکل کریک ډاون چې کیږي نو ملک دا فائدہ ورسېدو چې نن چې کم د سمره ګوره ڈالر لاندې راغو سونا لاندې راغو چینی ریٹ پریوزی اسې دې سلسله کې مونږ تاجرانو سره کمشنر لیول باندې خبره شوې ده او مونږ هغه ته د کریک ډاون نو مخکې یقینداني ورکړو چې مونږ کلم د غیر قانوني کاروبار او دسې عرصه چې هی مونږ دې سلسله کې حکومت خپل فورس سره مکمل ولاړ یو.
د ایف آئی اے او پولیسو لخوا د غیر قانوني کرنسۍ د ساتلو او سمګل کولو په ضد دا ډول عملیات نه یوازې په پېښور کې روان دي بلکې په کراچۍ او نورو ښارونو کې هم په تیرو دوو ورځو کې ترسره شوي دي. په کراچۍ کې په اقتصادي چارو نظر لرونکي خبریال وکیل الرحمن وایي چې په پاکستان کې د ډالر د نرخ د 300 روپو نه د زیاتېدلو وروسته اوس د حکومت او ادارو د دې عملیاتو په وجه په وقتي توګه د ډالر نرخ راکم شوی خو په اوږدمهاله توګه به د پاکستان د کرنسۍ د قوي کولو لپاره نور اقدامات هم کول وي.
چې کم تور بازار ورته موږ وایو د کرنسۍ په هغې کې چې دینو ډالر خریداري کېږي د هغې په وجه باندې ډالر چې دینو هغه ریټ سیوا ډېر زیات سیوا شوی دی. عام خلک هم ډالر اهلي او په کورونو کې کېږي نو د دې په وجه باندې ډالر قیمت چې کم دی هغه د هغه جینوئن پوزیشن نه زیات چې دینو برخته وو. بیا سټیټ بینک هم چې دینو ایکسچینج کمپنیانو لپاره یو سرکولر پرون جاری کړی دی چې هغه ایکسچینج لپاره کم از کم سرمایه چې کم حد دی هغه 2 کروڑ وو هغه چې دینو هغه 15 کروڑ روپے ته ورسولو نو دې په وجه باندې دی به ډالر خرڅې نو د خپل حد به سیوا کوي نو مطلب دا دی چې مارکیټ کې به ډالر دا هغه رسد سیوا شو. نو اوورال چې کوم د ایف آئی اے دا کم کریک ډاون دی یا د سټیټ بینک چې کوم اقدامات دي د دې په وجه باندې شارټ ټرم کې چې دینو ډالر کته رالو خو لانګ ټرم کې چې دینو د دې ډیر زیات امپیکټ چې دینو هغه په هغه صورت کې راتلی شي چې بیا زموږ ایکسپورټ سیوا شي او امپورټ بل زموږ کم شي.
بلې خوا ته تیره ورځ د پاکستان د پوز د مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ د پوز د لوړپوړو قومندانانو په ونډه کې هم د هیواد د اقتصادي وضع د ښه کولو په اړه د حکومت سره د مرستې او ملاتړ خبره شوې ده. په دغه اړه د ISPR په خبر پاڼه کې لیکل شوی دی چې د کور کمانډرانو په ونډه کې فیصله شوې ده چې اقتصاد ته زیان رسوونکي هلو ځلو د ختمولو لپاره به پوز د حکومت سره بشپړه مرسته کوي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
مشال لیتو تاسو غوږی د پاکستاني او د طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمن تر نخت رسو د تورخم لارا نن په درې مورز هم تړلې ده او ګڼ مسافر بند پاتې دي. د یو شمیر افغانانو نن مشال تیوي چې په لوړګي کې په جمعات کې شپې سبا کوي د دوړو خو ل چارواکو غواړي چې لارا دې ژر پرانیزي. د تورخم دوړو خو ته ګڼ گاډي هم ولاړ دي او د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې لوړ پوړو چارواکو ورته لا په سفارتي کچ د لاري بیا پرانستو په مخه د مذاکراتو خبر هم نه دی ورکړی. د تورخم لاره د سپتمبر پر 6مه د پاکستاني او د طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمن تر نخت رستو وترل شو. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د پاکستان امنیتی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د نښتې له امله نن په درېیم ورځ هم د تورخم دروازه تړلې پرته ده او خلاصېدو په لړ کې کوم پرمختګ نه دی شوی او نه هم د پاکستاني چارواکو او افغان طالبانو لخوا په دې لړ کې کوم رسمي بیان مخې ته راغلی. دې دروازې دواړو خواو ته مسافر او ناروغان ګیر پاتې دي او سختو کړاوونو سره مخ دي. په لنډ کوتل مسجد کې دېره شو ځنې افغان وګړو مشال ریډیو ته ویل چې په کار ده دا دروازه ورته زر خلاص کړل شي او افغانستان ته دا وړېدو موقع ورکړل شي.
مې نبی الله دی او تلوم په هور لالته مې دوا موا وکړه سلور 15 شپې مې وکړي چې حال مدل تلا را باندې و د پاسپورت ما مې ټاپې ما پیر سوالي وي نیمې پورې چې لاړو یو ډز وشو ډز چې وشو بس ټول رامنډي والی مونږ هم چې راووتو او غیم راووتل بس لارې بند کړه. دلته ناس کور ته مې زنګ والی افغانستان ته ما ویل چې لارې بند را دلته پروت ته مانه اوس پتا نه چې ته لاړ جمعات کې موک لړیر خو خدا غیر اعلی او ډوډۍ ام راوړه ارڅ راوړل سار چې ام راوړه خو قدر اعلی او دا غواړو چې اوس دا لار خلاص مخ خپل وطن ته لاړ شو دغه نور زموږ خپلوان څوک نشته چې دا ممکن وي سار شو سره
نوم اختر محمد د جلال آباد اوسې دم کې ما نو به واپس رال به دغه تلوار کې جمعات ته دغه کې پراته ای موزګور چې سکیږي نو سخت خود جنگ په سانه کې موږ ولاړو چې کله جنگ شروع شول نو دلته زنانم وي سړی مو بس هر سړی په خپل حال شو موږ دوانو ته دا ویل غواړو چې دا ټول غریب خلک دی لاره دی او تخلاص کی اخو مریضان دي خو مریضان چې هر سړی خپل کورون ته لاړ شي.
د سپتمبر په شپږمه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ په تورخم دروازه کې د نښته هغه مهال وشوه چې کله افغان طالبانو خپل لوري ته یو پوسټه جوړوله. د پاکستان امنیتي ځواکونو تعمیراتي کار نه منع کړل او دې سره بیا دوه طرفه ډزې پیل شوې او دواړو خواوو ته پکې مرګ ژوبله واورېده. د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو په یو بل د ډزو د پیل تورونه لګولي. د خیبر انتظامی چارواکو د وینا تر مخې په دې نښته کې د پاکستان د اف سي ځواک یو تن جوبل شوی و. نن د سپتمبر په اتمه نیټه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تجارت معطل دی او دواړو خواوو ته د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي او د کسټم دفترونه بند پراته دي او امپورټ ایکسپورټ نه کیږي. د لنډی کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ته د ډیپټی کمشنر او یا هم د اسلام آباد نه کوم معلومات نه دی راغلی چې د دغه دروازې خلاصېدو لپاره په سفارتي توګه څه مذاکرات روان دي او کنه. په تیر وختونو کې هم د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو ترمنځ په تورخم دروازه کې نښتې شوې او دا دروازه په بیا بیا تړل شوې او خلاصه شوې. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په تورخم دروازه د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمن د چهارشنبه تر وسلوالې نښتې وروسته دغه دروازه پرون هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې وه. کله یوې خوا په دواړو لورو کې عام خلک چې له ځینو سره ناروغان هم دي راګیر پاتې دي، نو بلې خوا ته د سوداګرو مالونه هم په خرابېدو دي. ځینې سوداګر غوښتنه لري چې د هر ډول سرحدي لانجه دي د خبرو د لارې حل شي او دا شان ټکرونه باید له تجارت سره ګډ نشي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
پر تورخم دروازه د پاکستان د سرحدي ځواکونو او د طالبانو د وسلوالو ترمنځ د چهارشنبه نشته لا هم په دواړو غاړو کې د خلکو او تجارتي موټرو د تګ راتګ بهیر اغیزمن کړی دی. د سوداګری بنسټونه وای هر وخت د افغانستان د میوو د صادراتو پر مهال پر دغه سي دروازو دین لانجې راځي چې تر ډیره افغان سوداګر زیانمنوي. د وسپنې ویلي کولو د اتحادیې اجرایه مشر او د افغاني تولیداتو د ملاتړ انجمن عمومي مشر عبدالنصیر رښتیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کچېته د افغانستان او پاکستان روابط خېلی نو اس تجارت او ترانزیت په لاره کې کوم خنډ نه ایجادېږي او متاسفانه کله چې د افغانستان او پاکستان سیاسي روابط خرابېږي نو متاسفانه چې د تجارتي او د اقتصاد روابط هم تر څنګ خرابېږي. نو دا ستونزه او مشکلات سبب د دې ګرځي چې افغان پانګوال افغان تجاران ډېر زیانمن شي او تجارت او ترانزیت باندې ډېره بده اغیزه واچوي.
د پاک افغان سوداګری خونوي نن سبا چې په افغانستان کې د تازه میوې د حاصل وخت دی د تورخم لارې تړل افغان سوداګرو ته ستر اقتصادي زیان اړوي. د دغه خونی مسؤل خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل پاکستان په همدغه سي حساس وخت کې هغه تړونونه تر ټولو دي کوي چې د سوداګری او ترانزیت په برخه کې له افغانستان سره لاسلیک کړي.
په تورخم کې دا شپه وشوه دا مشکل نور متاثر ک اوس زمونږ د میوې وخت دی میوې مو ولاړې دي په لسګونو لارې انګور مڼې ولاړې دي دا خرابېږي ترانزیت جی هندوستان ته او همدارنګه د پاکستان ډېر ترانزیتي اموال ولاړ دي مخته تورخم نه چې دا باید مرکزي آسیا ته لاړ شي. دا ډېره جدي ستونزه ده او تر اوسه پورې په دې شل کاله کې حل نه شوله. دواړه طرف اقتصاد ته زیان دی اما زمونږ دولتونه هم دې مخته هم مخته په دې کې خاصه توجه نه کوي. امیدوار یم چې دې ته خاص اهمیت ورکړي.
که څه هم د سپین بولدک چمن دروازه د خلکو او تجارتي مالونو د تګ راتګ پر مخ پرانیستی ده، خو په ټوله کې په پاکستان کې د ناامنیو زیاتېدو د افغانستان د هغو مالونو پر ترانزیت هم اغېز کړی چې د پاکستان له لارې هند ته لېږدول کېږي. اونې مخکې په بلوچستان ایالت کې د افغان سوداګرو په انځورو بار لاری په اور وسوځېده چې زیات مالي زیانونه یې واړول. تر دې مخکې هم پر تورخم او چمن دروازو د بیلابیلو ستونزو له کبله وسلوالې نښتې سوي چې ورسره په دواړو غاړو کې مسافر او په مالونو ډک موټر راګیر پاتې سوي دي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او ثبت شوې اونیزي خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال رادیو تاسو غواګي بالکل تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه او همداراز کچری تاسو سمارټ فون لري نو هغه د لارې د مشال رادیو اپ ډاونلوډ کړئ او هغه د لارې هم تاسو پاکي او صفا اوریدلی شئ. تاسو په هم د نورو پروتون په لور راګرځوم. د خیبر پختونخوا نگران حکومت په صحت کارت مکمل وړیا یا مفت د درملنې د سہولت ختمولو پریکړه کړې، خو دا فیصله کړې چې هغه بے وزله خلکو ته به مکمل بشپړ علاج سہولت ورکوي چې ګټه یې تر یو دېرش زرو پورې روپو پوری بھی او یا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے شامل بھی، خو ولس حکومتی پریکړه ناسم بولی او وای په دې گرانی کې دا سہولت اخستلو د منلو وړ نه دی. دی وای حکومت د صحت پسانګه کې نوري اسانتیاوی ورکړي. نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا صحت پاړه دا خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی مشیر پروفیسر ریاض انور خان دا زیارت په ورځ یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي دي چې د کابینې لخوا منظور شوی فیصله مقصد تر یو دېرش زرو روپو میاشتې ګټونکي غربت ځپلې خلکو ته ګټه رسول دي. هغه وویل چې د صوبې باقی پاتې اوسېدونکي به د خپل وس او توان مطابق په صحت کارت باندې د علاج پیسې ورکوي او سبا ورسره حکومت مني، خو اولس د نگران حکومت دا پریکړه د صوبې ګرانه ځپلې اولس خلاف بلی. محمد شاه چې پیښور پوهنتون کې د پښتو څانګې زده کوونکي دي مشال لیړو ته په دې باب لوایي.
ظالمانه فیصله کړې ځکه دې طرف ته کوس مونږ ګورو ډېر زیاته مهنګۍ ده، خلک د خپلو کور خرچه نه شي برابرولې. دوی چې دا کومه کټک دي ورسره دغه کړې ده، دا بالکل زین چې دا د قوم سره چې کوم دی مذاق ته او حکومت ته دې ګرانه کې دي عوام ته نور هم سهولت ورکړي. هغوی ته شته سهولت چې کوم دی هغه تیالي د صحت کارت چې کوم زور حیثیت نو فکر دے چاغا بحال په بحال پاتشي ته حکومت دی قوم ل ور کړی د ګران حکومت ته مهربانيو کی دغه سہولت ته دخل کو نه نالي.
حکومتي چارواکي وای چې دا څه کول سره به د صحت کارت پروگرام نه غریب پولیس تر ډیر مودې ګټ تر لاسه کړی، ځکه دا وخت په صحت کارت پروگرام باندې د صوبایي حکومت د کار شوخه یو کم سلويخ ارب روپې لګښت راځي. خو یو دی اړمار اجمل خان وای چې واځ د صحت کارت پروگرام کې ورته لګ اسانتیاوي وو، باقی د ګرانې له وجې ژوند کول ډیر ګران شوی دی، نو هغه هم اوس ختمیږي. باید حکومت زوړ حالت کې صحت کارت بحال وساتي.
ډیر زیات ګرانی ده، اوړو غوړي چې هر یو شی قیمت ګوره اسمان سره خبرې کوي، که تیل ګوره که هر یو شی، نو غریب سړی ته ډیره ګرانه ده. نو مونږ زمونږ دا مطالبه ده د دې موجوده حکومت د نگران نه د صوبې چې هغه زوړ حیثیت د صحت کارت والے سره بحال پاتې شي، نو دا به د حکومت ډیره مهرباني وي، ځکه چې ډیره ګرانه ګرانی ده. او دا د غریب سړی پلش په 50-75 روپیا کې بندا دا وړو فیسونه داخل کی کجامه پیزارو کې کسو کې.
حکومت وای مقصد د بیوزله خلکو مرسته کول دي او وای دا سہولت په اوس د بنظر انکم سپورت پروگرام په بنیاد ورکول کیږي چې پکې یو دوا درې سلور او پنځه کټګری ا درجه باندې جوړ کړی شوی دي. یو دوا او درې درجه ولته به 100% ویړیا علاج ورکول کیږي او دا هغه کسان دي چې درې زر نه تر یو درې زر پورې د میاشتې آمدن یا تنخواه غلي. سلورم درجه ول هغه دي چې تنخواه یا آمدن یا د میاشتې تر اوو درې زر روپو وي، دوی به 100% فیس ورکوي او دا خو شاید د صوبې 21% آبادی جوړیږي. پنځمه درجه هغه ده چې د دوی میاشتنی آمدن شاوخوا 3500 روپۍ دی او دا د صوبې 14% آبادی جوړیږي او دوی به 50% پیسې د خپل جیب ور کوي. د پاکستان تحریک انصاف پخوانی حکومت لخوا دا منصوبه په کال 2014 کې پیل شوی و. لومړی مرحله کې د صوبې 3% آبادی ته و چې وروسته په کال 2019 کې ټول صوبې ته وغځول شو. ولې د هغوی د حکومت ختمېدو او نگران حکومت راتلو وروسته د مې میاشت راسې د پنګو د نشوالي له وجې څلور وارې صحت کارت پروګرام وځنډول شو او بیا شروع کړل شو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشال ریډیو تاسې غواګیه. بالکل، تاسې کولی شئ چې په یوټیوب باندې د تاسې تازه ویډیوګانې هم کتلی شئ. د شمالي روسان میرام شاه کې د خبرونو مرکز یا پرس کلب کې دنه ځینې خلکو یو ځای خبریال وهلې ټکولې دي. د پرس کلب مشر وای دا شان پیخي د دوی ژوند له نور خطر سره مخامخ کوي. بلخوا د شمالي روسان د پولیسو مشر پرس کلب ته ورغلي او په خبرې په پیخه کې ککړ کسان یې نیولې دي. ژوبل خبریال وای چې د یو خبر خبرولو په تور خلکو پرې تشدد کړی، خو نیول شوی کسان دا دریز لري چې ځایي خبریال له تیرې سمې راهیسې په ټولنیزو رسنیو د دوی کورنۍ پسې بدې ردې خبروي. تفصیل عمر بزیب راکوي.
میرام شاه پریس کلب مشران وایي چې د ستمبر په اتمه ځنه ځایي خلکو لخوا پریس کلب غړې او ځایي خبریال نور بهرام وهل شوی او د کلب ودانی کې توڑ پوڑ کړي. د میرام شاه پریس کلب صدر صفدر داوړ مشال ریډیو ته وویل چې ځایي پولیس ایس ایچ او محمد ابراهیم پلار او د کورانه نور کسان پریس کلب ته دننه ورغلي. د خبريال سره په اختلاف یې خبريال په کلب کې دننه وهلې چې د پریس کلب لپاره داسې پیښه راتلون کې کې نور خطرونه هم جوړوي. ځایی خبریال نور بهرام وایي چې هغه د ایس ایچ او خلاف د کرپشن او نور تورونو چې کمی ویډیوز په ټولنیزو رسنیو خپل شخصي فیسبوک پیج باندې خپرې کړې هغه ثبوتونه لري او بیا به هم د دوی د کرپشن په ضد غلې پاتې نشي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر ډی پی او روخانزیب میرام شاه پریس کلب ته سره د نورو پولیس چارواکو ورغلې. نوموړي وویل چې پریس کلب کې دننه د کلب غړي ته لاس اچولو ضد یې کاروایی پیل کړې. په دغه پیښه کې ککړ دوه کسان یې گرفتار کړي، نور به هم ونیسي. د پریس کلب غړو څخه معافي غواړي، هر ډول ډاډ او تعاون ته تیار دی. نوموړي وویل تر څو چې پریس کلب میرام شاه ټول خبریالان مطمئن نه وي، هر ډول قانوني کاروایی به جاری ساتي. د کلب او د غړو تحفظ یې ذمہواري ده. بل طرف د ایس ایچ او محمد ابراهیم او د هغه کورنۍ غړي چې پریس کلب کې خبریال ته لاس اچولې مشال ریډیو ته وویل چې پریس کلب ته قبایلي ننواتې کوي، بخنه غواړي، خو تور یې پورې کړ چې ځایي خبریال چې ورته یې لاس اچولې د یوې مودې نه د دوی د کورنۍ شخصي بدرد وایي او په ټولنیزو رسنیو ورپسې ویډیوګانې خپروي. د میرام شاه پریس کلب خبریالانو پولیسو نه د کلب او خبریالانو ژغورنې غوښتنه کړې. حکومت او پولیسو هم هر ډول ډاډ ورکړې چې د پیښې ضد یې قانوني اقدام شروع کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L RADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو تاسو غوږی د عبدالاری تاسو د مشال ریډیو خبرونه پاکه صفه اوریدل شي. په رواني غړی نوې برخه تر ورسېدو تاسو به د خبرونو لنډیز وای. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای ای چارواکو په پیښور کې د پیسو د ناقانونه کاروبار او حوالې په مرکزونو چاپی وهلې دي او د امریکایي ډالرو په ګډون یې بهرنۍ پیسې ضبط کړې دي. د اف ای ای چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله پرون د نومونو خودو پښت مشال ته ویل چې د چاپو پر مهال یې په چوک یادګار کې 200 دوکانونه او بالاخانی تړلې دي. دا سال کې د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د سپتمبر په 6مه د کورونا چار وزارت ته د پیسو د ناقانونه کاروباریانو پر ضد اقدام امر ورکړ. دا پاکستان او د طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنځ تر نخښې وروسته د تورخم لارې نن په درې مورز هم تړلې پرته ده. په لوړګي کې یو شمېر افغانان نو نن سهار مشالو کې ویل چې د لارې بندېدو له کبله په جمعات کې پراته دي. دوی د دواړو خواوو له چارواکو څخه د تورخم لارې د بیا پرانستلو غوښتنه وکړه. دا خبر په خپل په لکه مربوط کې د بجلی د کرنټ له کبله څلور کسان مړه شوي دي. په دغه اړه مشالو ډیر سره په خبرو کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو ځوت په وایان بلال فیزي ویل چې نن د سپتمبر پر 8مه د لکه مربوط په شاباس خیلو کې څلور ځایي وګړي بجلی نیولي او وژلې دي. فیصله وکړه چې تر هغه عزت عدالت د پښتون ژغورن غورځنګ یو شمېر فعالان د پلټنو لپاره د تر هغه عزت ادارې ته سپارلې دي. تر هغه عزت عدالت پرون تر اوریدن وروسته شاه فیصل غازی فدا الله مسجد وسیم داور جمال مالیار او فداولا وزیر د دوه ورځو لپاره د تر هغه عزت ادارې ته وسپارل او د غورځنګ مخکف مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړی علي وزیر پر ګډون نور فعالان یې زندان ته وسپارل. د امریکا ولسمشر جو بایدن په هند کې د جی شلم په سرمشری ده کې د ګډون لپاره د نوی ډیلی په سفر کې ورمنه خو دلی چې سرمشری ده د چین او روسیې د مشرانو د نشتون باوجود پرمختګ کوي. دا سرمشری ده سبا د سپتمبر پر 9مه پیلېږي او د ایشیا اجام د کرکټ سیالو په لټ کې سبا د سریلانکا او بنگلاديش لوبډلې یو بل سره مخامخ کیږي. ټاکل شوی چې په کولمبو کې سبا نه یو ورځنی سیالي د پیښور پر وخت د ماسپښین پر 2:30 او د کابل پر وخت 2:00 پیل شي. دا خبرونه لنډیز مواردو ستاسو پام د نور رپورټون په لور راګرځوم. امریکا او برتانیا په ګډه د روسیې د انټرنیټي غلو د ډلې پر غړو نوي بندیزونه لګولې دي. د دواړو هیوادونو حکومتونو تر کبات ډلې هغه غړي په نخښه کړي دي چې په تنظیمي چارو کې دخیل ول. په تازه بندیزونو کې شاوخوا لسته نه شامل دي. اسد الله لودین د مشال اډیو د خبرونو مرکزی څنګه دا رپورټ مهمه برخه دروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي د ترک بوت په نوم د هکرانو باند د روسیې له استخباراتو سره اړیکې لري. د امریکا د خزانه وزارت او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون پنځشنبه ویلي د دوی بندیزونو نږدې لس کسان په نخښه کړي دي. دواړو هیوادونو تر دې مخکې هم د ترک بوت باند پر وو غړو بندیزونه لګولي وو. هغه هم د کوویډ-19 د وبا پر مهال پر روغتونونو په انټرنیټي حملو کې د دې ډلې د رول او د امریکا د حکومت او امریکایي کمپنیو د پنخه کولو لکابله. بریتانوي چارواکو ویلي ترک بوت باند په نړۍ کې له خلکو لک تر لګه 180 میلیون ډالر د اخاذی په توګه تر لاسه کړی دی. د امریکا د خزانه وزارت ویلي په تازه بندیزونو کې د مدیرانو د سافټویرونو انکشاف ورکونکو او کوډلیکونکو په ګډون د ترک بوت ډلې هغه عمده سکتورونه په نخښه شوی چې د دې ډلې په تنظیم او تدارکاتو کې دخیل وو او د ترک بوت په عملیاتي چارو کې مرسته کړې ده. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال براین ای نیلسن ویلي د امریکا متحده ایالاتونو د باج اخیستنې په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. د دې ترڅنګ د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي د تازه بندیزونو هدف د هکرانو د دې ډلې د تجارت د ماډل دړې وړې کول او د پټې څیرې بربندول دي. د دغو بندیزونو هدف دا هم دی چې هکرانو ته د پیسو د منځلو یا د غیر قانوني پیسو قانوني کولو چاره سخت شي. چارواکي وایي د هکرانو د غډالې له شاوخوا لاسو کلونو راهیسې په نړۍ کې د میلیونونو کمپیوټرونو د خرابولو لپاره کار کړی دی. امریکایي او بریتانوي چارواکي وایي د امریکا د عدلي وزارت د غراس په پام کې لري چې نه نور کسان هم چې له دې باند سره ارتباط لري مجازات کړي. د بندیزونو په نتیجه کې معمولا د امریکا په قضایي حوزه کې د تحریم شوو کسانو شتمني کنګل کیږي او په امریکا کې خلک له دغو کسانو سره له هر ډول معاملې منع کیږي. خو دغه موارد تر ډیره سمبولیکه بڼه لري.
خبر که ده هر زیوی، حالات که هر ډولوی، مشال ریډیو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سر اوسی ل خبری نړۍ سره پاتې شي.
مشال ریډیو تاسو غوږی په پکتیا کې په نشئی توکو روغ دی یو او یا تنا تر درې میاشتنې درملنې وروسته کورونو ته ستانه شوي دي. رغیدلی کسان وای غواړي چې کاری موقعو ته لاسرسی ولري او په دې برخه کې ورسره چارواکي مرسته وکړي. په رغیدلو کې یو شمېر داسې تعلیم یافته کسان هم ول چې په خوا یې په حکومتي او شخصي څانګو کې کار کوو. نور حال د نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې و.
په پکتیا کې لسګونه په نشو روږدې کسان د دې ولایت د معتادینو د درملنې په روغتون کې تر درې میاشتنۍ درملنې وروسته خپلو کورونو ته رخصت شول. له نشو د تداوي شوي په دې ناروغانو کې داسې کسان هم شته چې د هغوی په وینا کورنۍ ستونزې، اقتصادي مشکلات او د خپلو دندو د لاسه ورکول د دې ستونزې لامل شوي وو. باز محمد چې په خوا پکتیا پوهنتون کې ماموریت درلود او اوس یې درملنه شوې، مشهد راډیو سره په خبرو کې له مسؤلینو وغوښتل چې علمي کادرونو لپاره خپل مسلکی برخو کې د دندو د اجرا زمينه برابر کړي.
وظیفه می چوری خو په هیته درسي مدیروم د پکتیا پانتول په نشو چې اخته شو. مثال سه کورنۍ ستونزې وي، بدای ستونزې وي، دغه د لاسه وظیفه ته استعفا ورکړم. نو غواړم چې بیرته بیا خپل وظیفه ته چیرته وظیفه ځان ته پیدا کړم، کوم بس ته ځان کاندید کړم.
بیکاری او د سالم بوختیا نشتون ډیر کله د دې لامل شوی چې د ټولنې سالم او د کار خلک نشو ته مخه کی. ریډګل چې په خوای د خبريالۍ دنده پر مخ بیوله له همدې ډلې ځوانانو دی.
این مخکمه وظیفه وا خبریال ما داس یو کس څخه چې اغه یو نادان ملګری وي، په هی نه وي، زدکړی نه وي کړي، د هغه چاله لوري دا بس دغه نشوته مخ کیږي. نو اوس الحمدلله دغه لکه سرنګ چې دا ټول ځوانان دغه ژمنه کړي دا چې نور به دغه ته ایدامه نه ورکو، نور به د پای ټکی ورته یګدو، خپل به ان شاء الله چې خپل کاروبار پیلو ما.
د کورنۍ مشتان او د معتاد کسان والدین وای ډیری روغ د کسان ټولنې کورنۍ او کورانی لغړو سره داسې صمیمانه چلند نکوي چې نوري تملری. د یو روغ د کاسپلار ظفر مقبل وایي
د برخورد په کور کې هر ورځ جنگ او اواز زچ سپینګیره ما، یعنی زه خپل دومره په عذاب کړی وم چې د ژوند نه بیزاره کړی وم. نو نن چې زه ورته راغلم په دې خاطر ورته راغلم چې زه وګورم چې د ما خپل زوی څومره سالم شوی دی او په آینده کې د دې کورنۍ د خپل اولادو او د جامعې خدمتګار وګرځي.
بل لوري ته چارواکي وایي په پکتیا ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتون چې په خوا د IRC یا د ژغورنې د نړیوالې کمیټې لخوا تمویلېده، په افغانستان کې د هغه مؤسسې د فعالیتونو له ځنډېدو وروسته یې په ټوله کې خدمتونه له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د هغوی په وینا د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې تیاری څرګند کړی چې په نږدې راتلونکي کې به په پکتیا کې د معتادینو د درملنې روغتون تخنیکي او لوجستیکي لګښتونه پر غاړه واخلي او خپل فعالیت به پیل کړي.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خپرونې
حجره
پلسنی مو بجو
نوې نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخې په غاړه
په یو بجا
سندری جادو کرے
پدونی مو بجو
باڈی وے
پدریو بجو
پام کوا
پسلورنی مو بجو
دا مشال پنم
پپنزو بجو.
مشال ریته تاسو غوږی د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ترهګری ضد عدالت په نوم د پښتون ژغورن غورزنګ ځینی غړي د پلټون لپاره د ترهګری ضد ادارې ته سپارلي او نور یې په عدالتي تحویل کې د راولپنډۍ اډیالي زندان ته استولی دي. د غورزنګ د یو مخکښ مشر علي وزیر په ګډون هغه کسان د اګست پر 13مه په اسلام آباد کې تر جرسي وروسته نیول شوي ول او ورباندې د بغاوت ترڅنګ د لارو تړلو او په حکومتي چارو کې د لاسوهنې تورونه پوری شوي دي چې هغوی ردوي. تفصیل رشید خاطر په رپورٹ کې.
د اسلام آباد انسداد دشتګردی عدالت په 1 ستمبر د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي شاه فیصل غازی، فدا الله مسعود، وسیم داوړ، جمال ملیار او فدا الله وزیر د شناختی پریډ نه پسته دوه ورځې دپاره د ترګرۍ ضد ادارې ته په جسمنی ریمانډ وسپارل. همدغه عدالت په یو بله مقدمه کې د غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر، نورزاده، اولسیار، کامران او بادشاه پښتون په جوډیشل ریمانډ اډیاله جیل ته ولېږل. د پښتون ژغورنې غورځنګ په 13 اگست اسلام آباد سره نږدې د تنور په سیمه کې د خلکو د جبري له پته کولو او د پښتنو د مدني وسایلو لوټلو خلاف جلسه کړې وه چې تر هغې وروسته یې غړي ونیول شول. د غورځنګ په غړو یوه مقدمه په ترنول تړه کې درشوه، بله ترګرۍ ضد ادارې لخوا او درېیمه په برکو تڼه کې وشوه. کوم کسان چې په یو افیار کې ضمانت اخلي نو په بل کې بیا نیول کېږي. د غورځنګ د غړو وکیل ایمل مندوخیل په دې اړه په 1 ستمبر مشال رډیو ته وویل:
عام او بنیادی خبره دا ده چې کله یو واقع وشي د هغې به یو اف آی آر درج کیږي، خو دلته بدبختۍ نه د اسلام آباد پولیس لخوا نه د پی ټی ایم چې دا کوم مظاهره شوې ده د دغې وی د مظاهرې د وی واقع درې اف آی آر چې تانه ترنول کې اول اف آی آر درج شو، دوم اف آی آر په سی ټی ډی کې درج شو او دریم اف آی آر بیا تانه بارکو کې درج شو. نو د وی واقع به یو اف آی آر په قانون کې درې اف آی آر نشي کېدلای. دوی په مختلفو تاریخونو کې درې اف آی آر درج کړی دي چې دا خپل غیر قانوني کار.
د حکومت لخوا درې سو مقدمو کې د غورځنګ غړي په نقانونه توګه د خلکو راغونډولو په قانون عملي کوونکو ادارو حمله کولو او د ریاست خلاف بغاوت کولو تورن شوي دي. د غورځنګ مشران او غړي دا تورن ردوي او وایي چې د خپل حق لپاره پر امن جلسه یا لاریون کول د دوی حق دی او هیڅ جرم نه دی. په دې اړه د غورځنګ د مرکزي اگزیکټو کمیټې غړي رزاق صافي مشال رډیو ته وویل:
زمون خو خکارا واز دی، زمون خو خکارا چغه د چیرې امن من ټول پښتونخوا د پاره، ټول پښتنو د پاره امن غواړو او دغه د پاره شکم دی موږ دغه جدوجهد کوو چیرې موږ ته امن ملاو شي، په هر حالاتو کې درته ملاو شي. نو ملګری خو ټیک ده، دا سیټ اپ سره خو ان شاء الله موږ مزاحمت جاری ساتو او موږ د خپل مزاحمت نه پشاکی ګونه دغه شان ملګری لګیا دي وخت وخت احتجاجونه ملانه او وخت وخت شکم دی خپل علی عمل تیاری د خیره.
د غورځنګ خلاف د ریاست د ګمونو په اړه قانون پوه او د غورځنګ یو بل مخکښ عطا الله جان ایډوکیټ د مشال اډیو پوښتنه داسې ځواب کړه:
رښتیا خبره خدا ده چې ریاست هم د واجبہ کیفیت نه تیریږي، هغه په خپل هیڅ پلانینګ نه لري چې څه کول پکار دي. په زیاده دي چې هغه د قانونو محرومۍ ختم کی، خلکو له د رائے د ازادۍ حق ورکی او د خلکو په وسایلو هغه له اختیار ورکی، نو داغه په ځای ریاست لګیا دی خلک په داسې تورونو باندې تورن کوي او جیلونو ته لیږي چې داغه تصور نشي کېدی. خو حالات ریاست زور ځان ته خرابول غواړي.
د یادونه ورته چې په 13 اگست پښتون ژغورنې غورځنګ اعلان کړو چې د خپل غوښتنو پوره کولو لپاره به د سپریم کورټ مخې ته جلسه کوي، خو د اسلام آباد انتظامی او پولیسو ورته لارې بند کړې او د غورځنګ غړو د اسلام آباد سره نږدې تنور په سیمه کې جلسه وکړه. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال رډیو ته تاسو غوږی. د پاکستان یو مشهور وکیل کامران مرتضی د بلوچستان د سرشمیرنې په اړه رپورټ په سپریم کورټ کې چیلنج کړی دی. هغه ویلي دي چې د بلوچستان آبادی د 2.5 کروڑ څخه زیاته ده. په خبرې مرکزی حکومت 70 لک کم اخکاره کړی ده. سیاسي ګوندونه په دې اړه څه دریځ لري؟ له کوټې د ایوب ترین په دې رپورټ کې.
د پاکستان نامتو وکیل کامران مرتضی ایډوکیټ په نوې سرشمیرنه کې د بلوچستان د آبادی د کمښت ستونزه په سپریم کورټ کې چیلنج کړې ده. او ویلي دي چې په نوې سرشمیرنه کې د بلوچستان آبادی شاوخوا 70 لک کم ښکار کړل شوې ده. د ستمبر په 1 نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي سینیټر کامران مرتضی ایډوکیټ وویل چې لومړی د سرشمیرنې په غیر سرکاري رپورټ کې د صوبې آبادی د 2.5 کروڑ څخه زیاته ښکار کړل شوې وه.
نو وسائل تقسیم چې دی د آبادی په بنیاد کیږي او د قومي اسمبلی سیټو چې د بنیاد هم چې دی آبادی ده. او وسائل کې هم چې د بلوچستان ته نقصان چې رسیږي او دغه شی چې د نمائندگی کې هم دی د وجه چې دی د چیلنج کړی دا پرلمینری رپورٹ کې چې دی 2.1 کروڑ زیاد بیا اچانک چې د 70 لک آبادی کم شو او د 70 لک چې دی د ایڈجسٹ کړی دی ابل صوبو کې بالکل دغه غیر محسوس انداز باندې چې د ابل صوبو غ آبادی زیاد شو د پرلمینری رپورٹ بعد اور زموج آبادی چې دنه کم شو. غلط ده وسایل چې دنه دا چې آبادی په بنیاد ملاوي جن په طریقہ دا ده چې کم آبادی ده هغه کم از کم چې دنه سنسس کې مناسب انداز کې چې دنه ریفلیکټ
په دې اړه مشکل په کوټ کې د کامیاب صوبایي اسمبلی د انتخاباتو او الکې نزدې د څارم کې نصر الله خان بړي سره تماس ونوي. نو هغه راتول چې د راتلونکو اسمبلیانې حلقې به د آبادی پر بنسټ جوړیږي.
نو کدي خبره دا کوي چې 2.5 کروڑ لکه آبادی وا او دادې کم کړه، نو یقینا د دې باندې با اثراتی د بلوچستان د صوبایي اسمبلی او د قومي اسمبلی د دې تعداد چې دی دا به کمیږي. ولی که دا زیات سي نو د دې بدایي چې بیا که په هره صوبه کې یا په قومي اسمبلی کې، چونکې دا د سیټیانو تعداد چې دی دا د آئین پاکستان کې لیکل شوی دی، تر هغو چې د آئین پاکستان کې د دو تیاری باندې امینډمنټ نه وسي، تر هغه ساته دا سیټان نه کمېدلی سي نه زیاتېدلی سي. هغه چونکې دا ټایم یو نگران حکومت دی.
بلخوا د بلوچستان زیاتره سیاسي جماعتو هم په نوې مردم شماري یا سرشمېرنه کې د بلوچستان د ښودل شوي آبادۍ مخالفت کړی دی او ویلي دي چې د مخه د نور صوبو د قومي اسمبلی چوکیانې زیاتولو یوه هڅه ده. په دې ترڅ کې د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل پارټي مرستیال مشر ډاکټر اسحاق بلوچ زیاته کړه،
دې کې هیڅ شک نشته د دې اثرات په ان اف سی اوارډ کې هم کیږي، او بالخصوص وفاق بلوچستان ته دا میسج ورکړی دی چې په دا فیډریشن کې په دا فیډریټنګ یونیټ کې به سیټ فیډریټنګ یونیټ د بلوچستان حیثیت نشته. چېر فیصله اسلام آباد کوي چې تور دی چې سپین دی، هغه به وفاق خپل فیصله موږ باندې دوام چې دی یو قسم احکامات صادر کړي، لکه بلوچستان فیډریټنګ یونیټ نه دی، د کالونی دی، وایم چې دا کالونیل اپروچ او دا کالونیل طریقه کار ګر سره موږ ریجیکټ کوو.
دلته ډېری کارپوهان په دې باور دی چې د دې عمل څخه به یو د بلوچستان په قومي اسمبلی کې چوکیانې کمې سي. نو بل دا چې د پاکستان د پیسو په قومي صندوق کې هم د بلوچستان ونډه کمېدلی سي. په دې ترڅ کې به غوږ شو و نامتو اقتصاد پوه محفوظ علی خان یوسفزی ته،
که یو کروڑ آبادی کم سي مطلب دا دی چې زموږ ډېر تاوان په این اف سی کې، این اف سی چې دی د دې بنیادی شیان چې دی پاپولیشن دی، ایریا دی، پاورټی دی، هغه کې چې ستا پاپولیشن کم سي نو ډیفینیټلی د دې اثرات چې دی ستا په ریونیو باندې هم کیږي. بیا درېیم دا دی چې دا سیټونه چې بڑاوي جی، نو هغه چې دی کم از کم ستا چې دی په پولیټیکل وایس و زیات سي د فیډرل لیول باندې. فی الحال چې دی زموږ ټوټل ایم این ایز دونه دی چې پنجاب ته یو نقصان نه رسیږي، یو نیشنل لیول پارټي چې دی موږ ته هغه رنګ چې دی امپورټنس نه ورکوي.
دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې د پاکستان د شماریاتو د ادارې د شمیرې له مخې په روان کال کې د سوي سرشمېرنې له مخې د پاکستان د نفوسو آبادی تر 40 کروڑ اوښتې ده. په دې کې د بلوچستان آبادی یوازې 1.5 کروڑ ښودل شوې ده. لاکن د کارپوهانو په وینا چې د روان کال د مئی په میاشت کې چې کله د سرشمېرنې لړۍ ترسره شوې وه، نو هغه وخت یادې ادارې د بلوچستان آبادی د 2.5 کروڑ څخه زیاته ښکاره کړې وه. بلپلو ته د پاکستان د شماریاتو د ادارې ویان محمد سرور ګوندل د بلوچستان له لورې دا تورونه رد کړي دي، او د ستمبر په 6 نیټه یو مشالیرو ته ویلي وو چې زیاتره سیاسي جماعتونه د خپلو الکبندیانو په خاطر دا ډول اعتراضونه کوي. د نوموړي په خبره که څوک عدالت ته ځي، نو بیا به یاده اداره په عدالت کې واغو ته جواب ورکړي.
ایب ترنج تاسو رپورت وړاندې کوو. ملګرو ملتونه هر کال د سپتمبر 8 د لیک لوست د ورځې په توګه لمانځي چې مخه یې د نړۍ په هیوادونو کې د سواد کچ پراخول دي. دا ورځ سږ کال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په خیبر پختونخوا کې لکونه ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. د تعلیمي چارو فعالان وایي د صوبې په قبایلي سیمو کې ګڼ ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د قبایلي ضلعو د سرکاري ښوونځیو د استادانو ټولنه وایي حکومت د ماشومانو د داخلولو کمپاینونه کوي، خو د سکولونو د نوي ودانیو جوړولو انتظام نه کوي. د شخصي ښوونځیو ټولنه وایي که حکومت ورسره مرسته وکړي نو په کم لګه ښوونځیو ته نه تلونکي ماشومان داخلولی شي. نگران حکومت وایي د دې پریکړه به راتلونکي منتخب چارواکي وایي. نور تفصیل منور شاره کوي.
په نړۍ کې هر کال د ستمبر 8 د خواندګۍ یا سواد ورځ نمانځل کیږي. د تعلیم، ساينس او کلتور لپاره د ملګرو ملتونو څنګه یونیسکو د 2023 کال دا ورځ د دې عنوان لاندې نمانځي چې په بدلیدونکې نړۍ کې سواد ته په ودې ورکولو د تلپاتې او پرامن ټولنې لپاره بنیاد جوړ کړل شي. پښتانه پوهان او څېړونکي هم له ډېر وخت راهیسې په دې ټینګار کوي چې د پښتنو په ټولنه کې د امن او پرمختګ لپاره د تعلیم رڼا خورول ډېر مهم دي. په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې یا ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي د 2020 کال د شمیرو تر مخه په دې صوبه کې ټول 2,700 سرکاري سکولونه دي چې پکې 14,780 د هلکانو او 11,028 د جنکو لپاره دي. د خیبر پختونخوا په ټولو سرکاري سکولونو کې د هلکانو او جنکو ټول شمیر څه د پاسه 15,000 دی، خو په دې صوبه کې د سکول د عمر خواوشا 25,000 ماشومان د سکولونو نه بهر هم دي. د یوې غیر سرکاري ادارې کارکوونکی او د تعلیمي چارو ماهر عمر اورکزی وای چې هر کال د خواندګۍ ورځ نمانځل کیږي او یو څو ورځې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو روایتي کمپاینونه چلول کیږي، خو تر اوسه په دې صوبه کې د سکول د عمر لکونه ماشومان له سکولونو بهر دي.
پدې کې کومو ګورو بدقسمتي سره زمونږ اهداف اند تیر کال نه څه خوشوي نه دي بلکې خراب شوي دي. وګورې په خیبر پختونخوا کې دې وخت وڅلوي خلک مشمان د سکولونو نه بهر دي، او په دې وخت څلوي خلک کوم مشمانو کې لسلک مشمان د قبایلی سیمو دي. قبایلی سیمو کې کتا سو ګورې 75% جنہ کې چکمې دي اند د سکولونو نه بهر دي، او چکمې جنہ کې په سکولونو کې سبق وي هغه کې 78% جنہ کې چکمې دي دا پرائمری نه بعد ډراپ آؤٹ شي، یعنی پرائمری دا چې کمپلیټ کی پرائمری نه بعد دي تا بیا ایکسس نوی میډل سکول تا او های سکول تا دا بیا الته کې ډراپ آؤٹ شي او دا بیا الته کې تعلیم پری دي.
عمر اورکزی زیاتوی چې کوم ماشومان په سکولونو کې دي هغه ته هم معیاري تعلیم نه ورکول کیږي. په دې حق لا د قبایلی سکولونو د استادانو یو اتحادیه وطن پال ټیچر اسوسییشن مشر مرجان علی مومند وای چې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو باوجود د دغه سیمو په سکولونو کې د بنیادی سہولتونو کمی ده، او له همدغه وجه د صوبې د نورو ضلعو په څیر دلته ماشومانو ته معیاري تعلیم ورکولو کې ستونزې شته.
چې څنګه سونه کمی دی نو هغه په دې باندې دی چې زمونږ کله نه مرګ شوي، نو مخکې خو بیا مونږ ویل چې مونږ باندې به ښې ورځې راشي، خو د هغې نه حالات ډېر زیات خراب دي. هغه د انګریز د وختو دوه ټیچران دي او هغه دوه کمرې دي او زیات تر پکې ډیمیج دي که نه، نو هغه سکولونه هغه فنکشن شوي دي چې هغه د نش برابر دي، نو د دې وجې نه څوک نه غواړي چې زما بچی د غرمو ته ناستي، زما بچی د پنور ناستي، زما بچی ته دې اوبه لوي، نو هغې وجې نه زم نه غواړم چې خپل بچی په دغه سکولونو کې، ځکه چې ډنګ ډوال پراته دي. دلته په سیټل کې زمونږ په دې ضلعو کې کوم ټیچرز دي چې په هغې کې دلته په پرایمری کې د لسو نه واله د شلو پورې ټیچران دي، او مونږ ته اوس هم هغه دوه دوه ټیچران په سکول.
د مرجان علی مومند په وینا حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاینونه کوي، خو په سکولونو کې ورته استادان او سهولتونه نه برابروي. که څه هم په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف پخوانی حکومت د قبایلي ضلعو په سکولونو کې د نوو خونو یا کمرو جوړولو او استادانو برتي کولو لپاره اقدامات کړي وو، خو دغه ستونزه لا هم په مکمله توګه نه ده حل شوې. بلخوا د تعلیم پخوانی وزیر معراج همایون خان وای چې که حکومت د مالی مشکلاتو له وجې دا مهال د سکولونو لپاره نوې ودانۍ نشي جوړولې، نو پکار ده چې له سکولونو د بهر ماشومانو او په خاصه توګه د جنکو د زده کړو لپاره عارضي انتظامات وکړل شي.
جنکو خو بس کولونه نږدې دی، ځکه چې زموږ هغه مسله ده عمده ده او سیکورټي د حالات چې کوم دي نه دي، خو سکول نه شو کولولی. ګرانه خبره ده، موږ ته اسان کار دالی کې چې ټیکهدار راولي او سکول جوړ کړه، که نه نو هغه د سی این ډبلیو خوشحالي کې دی ته چې فنډ راغلل او سکول جوړو، نو هغې کې خو نو موږ ضرور خو نه ده کنه چې موږ د ګورمنټ سکولونه هم جنکو دپاره په کرایه باندې اغوستې شي چې کلي کې دننه کلي کې نږدې آسانی نکی نو بیا ٹرانسپورٹ سسٹم گورنمنٹ نظر دلاندی والدین مور پلاچین صرف چاول لور میں چدار حفاظت کے لڑا پہ حفاظت کے رالا کوتا.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې یا ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي د 2020 کال د شمیرو تر مخه په دې صوبه کې څه د پاسه 9000 شخصي تعلیمي ادارې دي چې پکې له 6,000 او 15,000 څخه زیات هلکان او جنکۍ زده کړې کوي. د دغو شخصي سکولونو د یوې اتحادیه پرایویټ ایجوکیشن نیټورک جنرل سیکرټری طاهر امین وای چې که حکومت دوی سره مرسته وکړي نو په ډیر کم لګښت له سکولونو د بهر ماشومانو لپاره د زده کړو انتظام کولی شي.
مختلف شکلوں کی طرف سپورٹ کو لے استاد لا مونگا چونکہ فیس دیر کم دے ہو پا رہا حساب سے سیلری ورکو نو گورنمنٹ لپکار دی کہ صد آغا خپل مت کی آغا سبزی دا پارا سے ایشو کیو نو دا آغا تنخواہ پا دون حدا پویلار شی چیز دا پی گزارا کی جی ما شمان دی کم غریبانان دیر سبق ہوئی خاغی دا پارا کہ سنگ تاسو سرکاری سکول کی کتاب ورکا ہے مست دی کم دا غریب بچی سبق ہوئی دیل مورکی
طاهر امین زیاتوی چې حکومت له شخصي سکولونو ټیکسونه او د بجلی اضافي بلونه ناخلی نو هم ورسره د دوی کارکردګي خکې دي شي چې په نتیجه کې به یې د تعلیم شرح زیات شي. په دې حق لمو په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د نگران وزیر ډاکټر محمد قاسم جان سره د رابطې هڅه وکړې خو پکې بریالي نشو. البته د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر میا فیروزجبال کاکا خیل په دې اړه مشال ریډیو ته دومره وویل چې نگران حکومت یوازې د انتخاباتو لپاره جوړ شوی وي او د خپل کار په موده کې د پخوانیو حکومتونو لخوا روانې چارې د نظر لاندې ساتي، یعنی د نوو تګلارو جوړولو واک او اختیار نه لري.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال اړیته تاسې غوږی د روانې ګړۍ اخري رپورت په لور ساسې پام را ګرځوم. په پېښور کې د پاکستان د سری میاشتې یا هلال احمر په مرسته د ځوانانو چارو ریاست او نا حکومتي بنسټ عائشه فاونډیشن د معذوره ماشومانو ترمن د انځورګرۍ سیالي کړې ده. د پرونی سیالۍ موضوع د آب و هوا بدلون و چې پکې تر شلو زیاتو ماشومانو برخه واخیسته. څېړنې ښایي چې پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو یو دی چې د آب و هوا بدلون ورته تر ټولو لوی ګواښ پیښوي. نور تفصیل د وسیم سجاد په دې رپورت کې.
دا پروګرام په اړه د پاکستان هلال احمر د موسمیاتي تبدیلۍ څانګې مشر ایاز علی مشال ریډیو ته وویل،
د دې بنیادی مقصد دا دی چې موږ ډیفرنټلی ایبلډ پرسنز، یعنی کم معذوره ماشومانی دي چې اغي مونږه انگیج کو او داغي د خپل سکل په ذریعہ باندې د کلائمټ چینج یا د اب و هوائی موسمیاتی یا موسمیاتی تغیرات او تبدیلو چې کم روټ کازز، یعنی جړې صدا او داغي کنسیکوئنسز دي او داغي پاسیبل سولوشن یعنی حل څه دی، هغه په خپل سکلز کې چې کوم دینو پریټن فارم کې مونږ ته هایلایت کی. دا ډیره زیاته ضروری خبره ده، خو د شعور اجاګر کېدل دي، راوی کېدل دي چې مونږه په خپل سراوندنګ کې ګرد و نوا کې چې کوم دینو یو کس هم دا سه پرې نه دو چې یعنی هغه زمونږ نه اګنور شي یا زمونږ نه چې کوم دینو پاتې شي، نظر انداز شي، بلکې مونږ له پکار دادی چې مونږه ار یو طبقه کو هغه ترانسجنډرز دي، کو هغه زنانه طبقه ده، کو هغه معذوره خلک ته چې ټول په دې کې یو شان ایسا واخلي او د خپل ماحول او د گرد و نوا چې کم دینو حسینه او رنگینه وسات.
یاد پروګرام د صحتمند ماحول د ټول خلقو لپاره په نامه را جوړ شوی او چې پکې د شلو نه زیاتو کسانو د موسمیاتي تبدیلو په اړه فنپاری جوړې کړې. په مقابله کې دویم پوزیشن ترلاسه کوونکی ماشومې ګلندا مور د نوموړي په اشارو شوی خبري مشال ریډیو ته صداسي بیان کړې.
دی چی دے ٹری جوڑ کو مونی ور سر جوڑ کرے اور پہاڑ وغیرہ سے چی دی برڈز وغیرہ جوڑ کر انوائرمنٹ باندھے ددی دغو تھیم سکس منتھ والا ڈپلوما ہی اگئی کرے دے اور دین علاوہ دی اخپل چکل ڈاکٹر اکی خان کی انہوں التم اگئی پینٹنگ کرے انہوں اگا پورا پاکستان کی چی دے دا سیکنڈ راغلی و دا ٹویٹر ڈریم کار کے.
دا پروگرام را جوړون کی مرستیالی ادارې عائشہ فاؤنڈیشن مشر طیبہ بتول په خبره دوی هڅه کوي چې د خصوصي ماشومانو کار معاشرې ته وړاندې کړي او داسې قسمه سرگرمو سره ممکنه ده چې یاد ماشومان په راتلونکي کې د ملک په ګټه تمام شي. طیبہ بتول مشال ریډیو ته وویل،
انشاءاللہ زما پراتلون کی کے ارادہ دا چی دا ماشومان دا زانسرا مخی بوزو زا ہی لکوم چی دا کم خصوصی ماشومان چی تاسو اولی دل دوی با پراتلون کی کے دا کلائمیٹ پمیٹ کی دیر خکار اوگی او زا غوارن چی کلائمیٹ او ڈیسیبلیٹی دوانا پیوزے بوزو
دو کلائمیٹ چینج انڈکس دا شمیرو تر مخا پاکستان دا موسمیاتی تبدیلی لہ وجی تر ٹولو ډیر اغیزمن کیدون کی لس ملکونو کی شامل دے او دو کال 2022 سیلابونو سخت اغیزمن کڑے ہو. وسیم سجاد، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو یوٹیوب چینل 2 لکھ زیاد سبسکرائبرز لری. تاسو عمرہ سر ملگری شئی منگ پہ youtube.com/mashalradio کی مندلے شئی منگ تر وصل 9000 زیات ویڈیو گانی خبری کری دا لڑی دوام لری او ہر ورس نوری ویڈیو گانی ہم در تخبارو لے مشال راڈیو سر ملگری شئی.